پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه درورو، خو پیل خبرونه کوو مجید بابر د وړاندې کې.
سلیم شیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی علا وزیر علي منګرناپور ویلي د صوبې د حقونو لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو سره په ګډه کار کوي. د کندهار لپاره د افغان طالبانو د حکومت والی ملا شیرین په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د ژوندي مخلوقاتو په عکسونو اخیستلو بندیز لګولی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي لکیف سره به د یورپ لخوا مرستې جاري. اوس مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلي د صوبې د حقونو لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو سره په ګډه کار کوي. تېر ورځ د فروری په 13مه په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غنی په کور کې د پېښور خبریالانو سره په خبرو کې ګنداپور وویل چې دا مهال صوبه د مالی او امنیتي ستونزو سره مخ ده او د دې ستونزو د خاتمې او د مرکز نه د صوبې د مالی حقونو او د زمشو زلو لپاره د ان اف سي وارډ 3% اخیستو په لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به په ګډه کار کوي. دیوائی پدی حوالے سره زمون هیڅ سیاسی ګوند سره اختلاف نشته. د دې لپاره به صرف د ولس او د دې صوبې د حق خبره کوو. ګنداپور صوبه کې د حکومت جوړولو په اړه وویل چې د دوی د ګوند قانون پوهان له بیلابیل ګوندونو سره په خبرو اترو بوخ دي او ډیر ژر به صوبه کې بل ګوند سره په ملتیا حکومت جوړ کړي. د بلوچستان د سلورو ملت پال سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد به احتجاج جاری وي. تیر ورځ د فروری په 13مه په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان سګزي په مشرتابه کې د دغو ګوندونو د مشرانو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوس هم ګډون کړی دی. په غونډه کې د فروری په 8مه نیټه د شو ټاکنو نتیجې رد کړل شوې. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د هغه پلار آصف علي زرداری با صدارتي ټاکنو ته د ګوند کاندید وي. تیر ورځ د فروری په 13مه د سند صوبې په ټټه کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بټو زرداری وویل چې په پاکستان کې دا مهال ډېر کړکېچن حالات دي او د هغه پلار به د ولسمشر جوړېدو په صورت کې صوبې او وفاق پیاوړی کوي، نو ځکه دوی یو وار بیا د پاکستان کپې یا پاکستان دی موجود وي چغه وهي. ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند چیرمن د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه وویل دیوای ماته وویل شو چې د ډومبو دریو کالو لپاره به د مسلم لیگ وزیر اعظم شي او د ورستو دوو کالو لپاره به تاسو وزیر اعظم شي، خو ما دا خبره ونه منله. ما هغوی ته هم وویل او تاسو ته هم وایم چې زه په داسې توګه وزیر اعظم جوړېدل نه غواړم. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکي چې که هم دواړو خواوو په خبرو کې د پام وړ د پرمختګ ادعا کړي، خو د فروری په 13مه د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ترمنځ په راتلونکي ائتلافي حکومت کې د واک شریکولو د فارمولې رامنځته کولو لپاره خبرې بې نتیجې پاتې شوې. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر او د خزانې پخوانی وزیر اسحاق ډار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د حکومت سازۍ لپاره د خبرو اترو څلور پړاوونه ترسره شوي او نن د فروری په 19مه به بیا سره وګوري تر د واک د ویش پاړه فارمولا نهایی کړي. نن د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به نن غونډې ته وینا وکړي. تمه ده ماسپښین مهال د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او د شاوخوا 23 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي په دوحه کې دي او پرون یې هم یو لړ بحثونه ترسره کړي. د کندهار لپاره د افغان طالبانو د حکومت والی ملا شیرین په یو مکتوب کې ټولو چارواکو ریاستونو ته امر کړی چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د ژوندیو مخلوقاتو له عکس اخیستلو ډډه وکړي. فرانس خبري اجانس ته د کندهار مطبوعاتي دفتر دا مکتوب او د والی امر تایید کړی دی. ملا محمد علي حنفي چې د ملا شیرین په نوم مشهور دی د خپل دغه کار دلیل دا راوړي چې له ژوندیو موجوداتو عکس اخیستل هغوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. ملا شیرین د طالبانو رهبر ملا حبت الله خوند ته نږدې کس بلل کیږي. په خپل مکتوب کې بیا دا هم ویلي چې چارواکي کولای شي د خپلو فعالیتونو په اړه لیکلی یا غږیز پیغامونه خپور کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتی تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي له کیف سره به د یورپ لخوا مرستې جاري وي. هغه ویلي په اوکراین د روس د یرغل پر مهال چې د دوه کالۍ پوره کیږي د اروپایي ټولنې 22 غړیو مرستې کړې، خو د هغه په خبره په جګړه کې دا مرستې هیڅکله کافي نه دي. بوریل ټینګار کړی چې له کیف سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپخانې د ګولو په برخه کې دوام ولري. روسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان سپر لیگ کرکټ سالیو کې کوټه ګلیډیټرز په خبر دل میتا په 14 رنزونو ماتې ورکول سره د لیگ په دویم لوبه کې بریالي شوه دي. تیر ور د لاهور په قذافی لوبغالي کې تر سره شوې د لوبه کې په لومړي بیټنګ کې کوټه ګلیډیټرز په خبر دل میتا د 202 منډو هدف ورکړ، خو د په خبر دل میلو بدلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپګولو بغاړو په سوري دوه یوازې 190 منډې جوړې کړې. تیر ور په یو بل لوبه کې ملتان سلطانز کراچۍ کینګز لوبډلې تا په 550 منډو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل. پرواره خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شنه نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د کمی سملای د هلکا ان دریسل ویخت چې د ټانک وډی خان پر ځینو سیمو مشتمل ده. پر شپږو حلقو بیا ځلی انتخابات کیږي. د انتخابات د امنیتی خطرونو له وجې ځنډول شوی ول. خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف نومان علی امین ګنډپور وایي د پاکستان مسلې د ګوند مسلې دي، خو مرکز صوبې ته د NFC ایوارډ 3% برخه او د بجلی خالصه منافع نه ورکوي.
پاکستان کے مسائل اگر ہیں تو ہمارے مسائل بھی ہیں. میرا این ایف بی شیئر کا جو 3% مجھے نہیں ملا دو بجٹ میں، میرا جو ہائیڈن کا مجھے نہیں ملا.
بلخوا په مرکز کې د حکومت سازۍ په اړه تصویر لا هم روښانه نه دی. د چارو یوشنون کې وایي د پاکستان چیلنجونه دومره ډیر دي او لوی دي چې هیڅ یو ګوندي مقابلې ته نه رامخته کیږي.
2024 انتخاباته نور هم کوېشن ډرایو کړه دا پارتيانه چیلنج دومره سیریس دي چې دوی سو کم تیار نه دي.
له مشال ریډیو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مرکه هم درورو. هیله ده لمګ سره اوسئ. پردونکو تاسو ته موویل چې نن په حلقہ ان دریسل ویښ زده کمی سملې حلقہ دا د ټانک وډی خان ځنی سیمه پکې شامل دي. هلته پر شپږو حلقو انتخابات روان دي. په دغه اړه لسمین خپل خبريال اشتیاق مسید را سره په واتس اپ راغلی دی. مسید صاحب تاسو ته سلام شي وایو او کراته وایي چې دا تر اوسه د انتخابات څنګه روان دي، د ولس د رائے چونې کچه څنګه ده، امنیتی حالات څه دي، کومه تر اوسه خو به کومه داسې پیښه نه ځکه چې دا وال مخه د امنیتی خطرونو له وجې ځنډول شوی ول کنه.
هارون بچا صاحب مننا دا وخت چې دا کوم انتخابات د ټانک قومي اسمبلی حلقہ ان درې سلویشت بنی راون دي. په دا کښې شپېش پولینګ سټېشنونه دي چې په دا کښې یو پولینګ سټېشن د ټانک ضلع کوټ اعظم سیمه کښې دی او ورسره د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کولاچی سیمه کښې 15 پولینګ سټېشنونه بنه د پولینګ عمل روان دی. خو د ټانک ډی پی او افتخار علی شاه د دا وخت ټایم اول د مشال ریډیو سره خبرې کښې تصدیق کړی دی چې 11:30 بجې د ټانک کوټ اعظم سیمې پولینګ سټېشن بنې نامعلوم وسلاولو د طرفه نه ډزونه شوي دي او څه نقصان مخې ته نه دی راغلی. خو دا وخت د ټانک کوټ اعظم سیمې چې د سړو پولینګ سټېشن دی په دا بنې د پولینګ عمل ودرېدلی دی. خو ورسره د تحصیل کولاچی 15 پولینګ سټېشنونه بنې د سهار او تبه ځینا پولینګ روان دی. په دا کښې د کوټ اتل شریف روړی اورلونی سیمو کښې د پولینګ عمل روان دی. دا د هم واضح وي چې په 8 فبروري د ټانک ان درې سلویس قومي اسمبلی حلقې بنې انتخابات په دا سپیش پولینګ سټېشنونه بنې ځنډول شوي وي او الیکشن کمیشن له طرفه د غیر حتمی نتیجې فارم 47 په مطابق په دا حلقہ بنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوار په 342 پولینګ سټېشنونو شي، په 342 پولینګ سټېشنونو شي، 3,500 ووټونو سره په اول نمبر دی او ورسره په دویم نمبر بنه د جمعیت علماء اسلام ګوند امیدوار اسد محمود چې د مولانا فضل الرحمن زوی هم دی، د 2013 ووټونه حاصل کړی دی او دای په دوام نمبر دی. دا نن چې کوم شپیش پولینګ سټیشنونو سره کومه نتیجه به مخې ته راځي، دا به په دا کوم قومي اسمبلی دوا امیدوارون دي د دې په نتیجه باندې هم اثر کوي. په دا چې د دې په مانس کې په مانس د اوته سوا شپږ ویشت ووټونو فرق دی،
دا فرق لګ دی بالکل.
یو پولیشن باندې او دا یو پولینګ کوټ اعظم پولینګ سټیشن باندې پولینګ درې دلای دی، او د کولاچی تحصیل پولینګ سټیشن باندې د پولینګ عمل روان دی، او الیکشن کمیشن له طرفه ویلي شوی دی چې سهار او اته بجې نه د مزدیګار 15 بجې پر بعد د پولینګ عمل روان وي.
دا یو چې تاسو د ټنګ چې کوم پولینګ سټیشن یاد کړئ چې دلته ډزې شوې دي، وسلوالو نه معلومه وسلوالو درېدلې دي، انتخابات درېدلې دي، نو دا به هم داسې درېدلې اوسي کنه؟ دا د ایسو وي چې دا به نن ورځ کې بیرته دغه شي شروع شي انتخابات به وي.
بالکل، د ډی پی او افتخار علي شاه وی چې دا وخت پولینګ ودرېدلای دی، خو دا وسلوالو د طرف نه د پولینګ سټیشن بهر ته دزونه شوې دي، سن نقصان یا مرګ جوړه مخې ته نه راغلی. دا وخت پولینګ سټیشن چې د نن هم په ګڼ شمېر کې ووټران او د پولینګ عمله په کمرو کې نن باندې د پولینګ عمل درېدلای دی، خو پولیس مشر دا ویل چې څرنګه امنیتي حالات ښه شي د پولینګ عمل به بیا شروع کوي.
سمه، ډیره زیاته مننه اشتیاق مسید را سره زمونږ خبریال دی په سیمه کې، او د مونږ ته معلومات راکړل چې نن د قومي اسمبلی یو حلقه ده، ان درې څلوېښت یو پولینګ سټیشن په ټانګ کې دی، او 15 په ډی خان کې دی. هلته بیا ځلي انتخابات روان دي په یو ټانګ په پولینګ سټیشن. تاسو اوریدل چې مسید مونږ ته وویل چې هلته نامعلومه وسلوالو ډزې هم کړي دي. دا وخت هلته د پولینګ عمل چې دی، انتخابات وغه دربل شوی دی، خو په دغه نورو 15 لا هم روان دی، او د ورځې په اوږدو کې به مونږ له مسید نه تازه معلومات اخلو. تاسو ته به په هره خپرونه کې کوشش کوو چې د ضرور سو اوس بل رپورټ ترازو. د پاکستان تحریک انصاف چې کوم نوماند دی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره، علي امين ګنڈپور، پرون په پیښور کې له خبريالانو سره لیدلې دي، او هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د وزیر شي نو لومړیتوب به دغه صوبې له مرکزه دغه صوبې حق غستل، همداراز د صوبې پرمختګ، او بیا په تیره د امن لپاره د ډېر جدي ګامونه پورته کوي. او د ویلي چې د ګوند لګیا دی، له ځینو ګوندونو سره سلا مشورې کوي، هغې سره په خبرو بوخت دی چې په صوبه کې حکومت جوړ کړي. دا تفصیل د خبري غونډې راکوي له پیښوره شبیر احمد جان.
پیښور سپیکر هاوس کې د پیښور خبریالانو سره د خپل پلار د مړینې فاتحې په موقع د صوبې نومول شوی وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ویل چې تر دې دمه لاکم ګوند سره صوبه کې د حکومت جوړولو په فارمولا نه دي سلا شوی، خو خبرې تر روانې دي. همدغه حواله سره مونږ یو بندوبست کوو چې زمونږ د زنانو او اقلیتو مخصوص څوکې ضایع نشي، او تر اوسه داسې حتمی پریکړه چا سره نه ده شوې. مونږ عدالت کې رټ هم کوو، لومړیتوب زموږ خپل ګوند او خپل نه خدا. په 19 فروری باندې درخواست ورکو، او دهم دا چې کم ګوند کې پارجیتو کا شامل شو، خپل ګوند دننه ټاکنې وکړو، او واپس خپل ګوند ته لاړ شو، او زموږ چې کم قانوني ټیم دی هغه د عارضي بندوبست لپاره نور ګوندونو سره خبرې اترې کوي لګیا دي. د صوبې دا مالی حقونو او کشالو پړه دوی ویل چې مرکز کې د هر چا حکومت راغې نو دوی به ورسره کینی او خپل حق بترنه په هر صورت واړي، او ټول ګوندونه او د صوبې خبریالان باید دوی سره ملتیا وکړي.
پاکستان کے مسائل اگر ہیں تو ہمارے مسائل بھی ہیں. میرا این ایف شیئر کا جو 3% مجھے نہیں ملا 2 بجٹ میں، میرا جو ہیڈل کا مجھے نہیں ملا.
کہ دا پاکستان مسائل دی نو زمون ہم دی، مونگ تا بجٹ کے دا این ایف سی 3% برخہ نہ دا ملاو، دا اوبو او بجلی بقایا جات نہ ملاوے گی، نو مونگ پاکستان پاکستان کې اوسېګو ډېر قربانې مور کړې دي اوس چې ته یو روپۍ هم نه راکوي او بیا دا فکر کوي چې موږ به یا دا صوبه به چپ وي نو د دې چپ پاتې کېدو له وجې مو دا حال دی نو اوس به دا خاموشي ماتول غواړي موږ به ټول خپل آواز پورته کوو ځکه سه قرضه یا خیرات مرکز نه غواړو څومره ګوندونه پارلیمان ته راغلي دوی ټول به د ځان سره یو ځای کوم چې د صوبې په سیزونو زموږ سیاسي اختلاف نشته دی او یو ځای به د ولس او د صوبې خبره کوو
ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہے اس طرح بیٹھ کے ہم عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے
نمولی جا تکڑا چی صوبہ کے امن بھی نہر سب اسم بھی اور دا گاونڈی ہے وادون سربا تجارت اور اڑی کو تھا وہ دور کبھی
اور امن عوام جب قائم ہوگا تو تب ہی ترقی ہوگی اس سے پہلے ترقی ہو نہیں سکتی یہ جو ہمارا برجر والا 3% تھا ہمارا
چی زمون امن و امان پزیشی نو پر مختق با حق وقت کی گی دینا بغیر ترقی نشی کی دے دازا چی خپل 3% برخا غوالب نزکا چی ترسو دا نوی ملو شوی روزگار با دلت خنوی تعلیم با خنوی ادارے با خنوی نو دا سدا حالات نشی ٹکے دے
وہاں پہ جب تک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا روزگار نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے
علی امین گنڈا پور چدن اہم مئی پیخو کے تورن ہم دے اول چن اہم مئی پیخے ددوی گن یا ملگرو ندی کڑے اور وقت پراشی چپورا پلٹن اوشی نو دا با پڑا گشی چدا چا کڑے دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا که دروانو چارو نا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
اردن کو پا بلوچستان که چلورو ملت پالو سیاسی گندونو ویلی چپا انتخاباتو که دا مبینا در غلیو پر زد با خپل احتجاج جاری ساتی دا پختونخوا ملی اومی گند بلوچستان نیشتل گند هزاره دموکراتیک گند و نیشتل گند دعوه کوي چې پرونی پټولو صوبه کې کامیاب په یجام هړتال کړی دی خو حکومت ویلی دی چې د سیاسي ګوندونو د احتجاجونو او کاربندیز د اعلانونو له وجې عام ولس له مشکلاتو سره مخامخ کیږي بلخوا پاکستان الیکشن کمیشن د فبروري 8 انتخابات راڼه بللی دي ایوب ترین حال راکوي
د بلوچستان د څلور واړو ملتپالو سیاسي جماعتو غونډه د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي په مشرتابه کې په کوټه کې وسوه په کوم کې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ګډون وکړي په دې غونډه کې د فروری په 8 نیټه سوي عام انتخابات مخله رد کړي او ویلې دي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په حکومتي کچه دومره لویه درغلی اټګي سوی ده او د غونډې مشرانو پریکړه کړې ده چې دوی به د انتخابي ټګۍ په ضد خپل احتجاج روان وساتي په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال و مشالډو ته وویل چې په غونډه کې به د نورو سیاسي جماعتو سره د خبرو لپاره و محمود خان اڅکزي او سردار اختر منګل ته د تماس نیولو اختیار ورکول شوی دی
کوارډینیشن کمیټه ته هدایت وشو چې پر مخ باندې د خپل پریکړې کم کارون جوڑی جد احتجاج دا تی وسن جوی دا ترتیب لاندی با پارٹیان پر آغا مندر آمد کی بنیادی طور باندی چی دا ڈی سی دا دفتر ترمخ کم درنا دا دا پا جاری درائیم خبر بیا چی کمی سیاسی پارٹیانی مور سر رابطه کی یا جمور لخوا رابطه کی جی دا اختیار مصر تا او اختر جان منگل تا میٹنگ کی ور کرل سو چی تا اختلی رابطه که چا د سر کولی هم کوم له چا سر کولی هم په دې به موږ یو بل ځان سره خبر ساتو نو دا وصول
د په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزی غړی او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر په دې وروستیو کې د ښاغلي اڅکزي سره پر ټلیفون تماس نیولې وو بل پلو ته د یادو جماعتو د کوارډینیشن کمیټې غړو یو غونډه د فروری په 13 نیټه په کوټه کې شوې ده په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د ولس رایې یا ووټو د چورکې دو په زد به د فروری په 28 نیټه د کوټ پرس کلب او مخته احتجاجي مظاهره کوي په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال صوبایي سکتر داود ازاره نور حال څه داسې راته راکړي
چې تاریخ باندې به پرس کلب مخامخ د بل ته مظاهره 22 وخت کې بجل په سرکار په 25 په هغه وخت کې جلسه یې مستن کو زه مظاهره خو ته د ابراهیم بکی دا یو جلسه به بیا مریبا دي ازاره کوم چې به یو څه پښتون بل بلوچ د
نوموړي په خبره چې د فروری په 13مه نیټه د څلور واړو سیاسي جماعتو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد په ټوله صوبه کې په کامیابۍ سره په جام هړتال وسرته رسېدلی دی. خو د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د یادو سیاسي جماعتو لخوا د هړتال له وجې یوازې عادي خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزي زیاته کړه
د سیاسي ګوندونو ته مواد چې دی به دا ټولې لارې وتړي، خو ډېرې لارې خلاصې ولې او د رخصتۍ له وجې که څه هم کم و خو خلکو تګ راتګ کم کاوه. بیا هم چیرې چې دوی هڅه کوله چې لارې وتړي هلته امبولانس تغسې د ښځو د زیات عمر خلکو دپاره ډېره مشکله وه چې دوی تګ راتګ وکړي. دا سیاسي ګوندونه د درغلۍ تور پر حکومت لګوي خو تکلیف او ستونزې عادي خلکو له جوړوي، نو دا متاسفانه ډېره د افسوس خبره.
هلته د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 10 او د صوبایي اسمبلی پر 16 چوکیانو د امیدوارانو یا کاندیدانو د کامیابۍ نوټیفیکیشن یا اعلانیه خپره سوې ده. د کوم لاندې چې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه د چمن او سردار اختر جامنګل د خوزدار دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن د پښین څخه د قومي اسمبلی د غړیتوب لپاره کامیاب اعلان کړل شوی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې کلیوي خوا د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي. له بلې خوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د مرکزي حکومت جوړولو لپاره د خبرو بهیر هم پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند ملاتړ لرونکو منتخب استازو پر مټ په مرکز کې د حکومت جوړولو دعوه کوي او مسلم لیگ نونو پیپلز ګوند بیا د خپل اتحاد په اړه تصویر نه دی روښانه کړی. خو له دې هر څه باوجود ځینې شنونکي هیله مند دي چې سیاسي ګوندونو بعد آئینی مدې دننه وفاقي حکومت جوړ کړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د پاکستان چیلنجونه ډیر دي او ګوندونه به مقابلې ته غاړه کې نږدي. تفصیل د مجید بابر پر رپورټ کې.
د فروری 8مې د پارلماني ټاکنو نه پس په پاکستان کې که یو خوا په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري، نو بلخوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د حکومت سادې لپاره د ملاقاتونو او خبرو اترو بهیر هم پیل شوی. د ټاکنو د نتیجو نه پس په یو بل تورونو سیاسي بیانبازۍ د زړو سیاسي اتحادونو ماتېدلو او د نوو د جوړېدو یو بل سره د مشروطي همکاریو بیانونو کسو هم یو ډول غیر یقیني حالت رامنځته کړی، خو بلخوا سیاسي څېړونکي په دې اند دي چې سیاسي ګوندونه به په آئینی موده کې د وفاقي حکومت جوړښت خواته په تګ کې بریالي شي. په اسلام آباد کې خبریال فخر دورانی وایي چې دا مهال د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ په وفاقي کچا د حکومت لپاره خبرې اترې بریالي شوې دي.
زما د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او متحده قومي ګوند له مشرانو سره خبرې شوې دي. د دوی د وفاق په کچا د حکومت سازۍ لپاره خبرې اترې په وروستیو مرحلو کې دي. د نورو ګوندونو د سیاسي انتشار زیاتولو هڅې روانې دي، خو د دې درو واړو ګوندونو
د فروری په 12مه د پاکستان د شپږو ګوندونو، بلوچستان عوامي ګوند، متحده قومي مومنت، پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز، تحریک استحکام پاکستان او پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې مشرانو یو ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د حکومت سادۍ لپاره یو اتحاد جوړوي، خو بیا وروسته نور پرمختګ تر سترګو نه شو. خو په لاهور کې سیاسي څېړنکار ظفر الله خان وایي چې د حکومت سازۍ لپاره سیاسي ګوندونه د جوړجاړۍ، مذاکراتو، ورکړې راکړې او نورو اړونده موضوعاتو د روښانه کولو لپاره په سیاسي هلو ځلو بوخت دي.
د حکومت جوړونې په لومړۍ مرحله کې انتخاباتي کمیشن پابند دی چې تر ټاکنو 14 ورځې وروسته د ټاکنو نتیجې په رسمي توګه اعلان کړي. تر دې اعلان وروسته به په قومي اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو تعین وشي او بیا هم د آئین لمخې په یوشتو ورځو کې د اسمبلی اجلاس بلل ضروری دي. دا مهال په سیاسي منظرنامه کې د آزادو نوماندانو یوه هغه ډله چې ورته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه دی د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته تیار نه ده. خو بلخوا په څلورو واړو صوبو کې د حکومت جوړونې لپاره هر څه واضح دي او په وفاق کې هم د خبرو اترو عمل روان دی.
بلخوا په ملکن پوهنتون کې د سیاسیاتو د سانګې مشر معراج الحمید ناصری وایي چې د فروری د اتمې له ټاکنو وروستو د روښانتیا هیلې له منځه ولاړې او یو هیواد چې په دوامداره توګه د کړکیچ په منځ کې وو اوس داسې ښکاري چې د ګډوډۍ او پټپه ولاړ حالت سره مخ دی.
انتخاباتو د دې لپاره چې په ملک کې استحکام راشي او کم پولیټیکل انسټیبلټي هغه ختم شي او ترقی هغه پیه یې هغه روانه شي. خو د 2024 انتخاباتو د پاکستان لپاره د استحکام راوستلو په ځای باندې نور هم کوېشن رایز کړو. د دې په دې خلک پکې دا کوېشن کوي چې ریګن شوی دی ډېر پاتیان دا کوي ډېر پاتیان اوس په مختلف زګونو کې په درنو باندې هم دي او کوېشن کوي خلک. څومره پورې چې تعلق دی د دوی د پی ډی ایم یا د نور پاتیانو د رایو کېدو چې دوی پرس کا استحکام راوستی شي کنه او زما چې کوم نظر دی نو که فرض کا دوی په دې پوزیشن کې وي دا پاتیانې چې دا حکومت جوړولای شو یا دا حکومت مخ ته چلولای شو دې چیلنج سره نو څه پورې به دوی حکومت جوړ کړی وي. خو دا چیلنج دومره سیریس دی ته چې دوی سو کم تیار نه دي چې هغه دا چیلنج اکسپټ کړي.
د ناصری په خبره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنس مخ پر زیاتیدونکي کړکیچ په یو بل د باور کمښت او په پراخه کچا د ډایلاګ نه کول با غیر جمهوریت قوتونو ته په سیاسي چارو کې د لاسوهنې موقع ورکړي او د پاکستان اقتصاد ټولنیز جوړښت او امنیت با د لا نور ګواخ سره مخ شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ترخم ته سیرما موقتی پندغالی ته له پاکستانه قانوني اسناد نه لرونکي ستانه شوی افغان کډوال د ژوند لومړنۍ ضرورتونو له نشتوالي سره ټکوي. دوی د افغان طالبانو حکومت غواړي چې ستونزې هوارې کړي خو په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو مسؤلین وایي ورستنو شو کډوالو ته د ژوند لومړنۍ ضرورتونه پوره کړي دي او هڅه کوي چې د کډوالو ټول ستونزې حل کړي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
تورخم تصویر میں ممندری ولسوالی کی ل پاکستان نہ پستل شو کڈوالو تا موقتی پنغالے جوڑ شوے او ہغ کورنے پکی پلن محل ڈول ساتل کی گی چھ پخپل سیمو کی سربنا و نہ لری پدغ پنغالی کی ل پاکستان اسناد نہ لرون کی ستان شوی کڈوالو ائی چھ د ژوند بنیادی سہولتوں نو تا لاس رسے نہ لری. دوی ل مسول طالب چاروا کو غوڑی چھ د ژوند بنیادی ضرورتونه یې پوره او د ستنو شو کډوالو په خارګوټو کې ورته د کورونو لپاره نمرې ورکړل شي. هغه پنغالی ته سو تنه تازه ستنه شوی کډوال وایي
کډوال شته زمونږ په شمول چې زمکه نه لري دلته نه زمکه شته. دولت سره دا وعده کړې ده چې مثال تاسو به موږ زمکه درکو نو اوس موږ غواړو چې موږ زمکه راکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن وایي چې په پنغالی کې د راستنو شو کډوالو لومړني ضرورتونه پوره کړي او هڅه کوي چې د راستنو شو کډوالو ټولې اړتیاوې پوره کړي.
اوس پوره خو لږه 5000 زیات شوي دي کورنۍ چې راغلي دي دې ته ټول سہولتونه برابر شي ان شاء الله.
د 2023 زیږدیز کال د نومبر لومړۍ نیټې نه د پاکستان حکومت د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو له پاکستانه د وستلو لړۍ پیل کړي چلا هم دوام لري. طالب چارواکی وایي چې د تورخم او چمن لاري تر دې مهال شاوخوا 1500 افغان کډوال خپل هیواد ته استانه شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه وروي.
اشتیاق ماسیدیم توسے ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت ٹانک و سویلی وزیرستان لتازہ حالات و خبروام مشال ریڈیو اوروئی.
تاسو مشال ریډیو دا وخت اوري اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به له مجید بابر اورو.
د خیبر پښتونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی اعلی وزیر علی امین ګنډاپور وایي د صوبې د حقونو لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو سره په ګډه کار کوي. تېره ورځ د فروری په 13مه په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ سپیکر مشتاق غنی په کور کې د پېښور خبریالانو سره په خبرو کې ګنډاپور وویل چې دا مهال صوبه د مالی او امنیتي ستونزو سره مخ ده او د دې ستونزو د خاتمې او د مرکز نه د صوبې د مالي حقونو او د زمشو زلو لپاره د ان ایف سی وارډ 3% اخیستلو په لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به په ګډه کار کوي. د بلوچستان د سلورو ملت پالو سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو کې د درغلې پر ضد به احتجاج جاری وي. تیر ورځ د فروری په 13مه په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اشرفي په مشرتابه کې د دغو ګوندونو د مشرانو غونډه وشوه. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د هغه پلار آصف علي زرداری به صدارتي ټاکنو کې د ګوند کاندید وي. تیر ورځ د فروری په 13مه د سند صوبې په ټاټه کې یو ولسي غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بټو زرداری وویل چې په پاکستان کې دا مهال ډیر کړکېچن حالات دي او د هغه پلار به د ولسمشر جوړېدو په صورت کې صوبې او وفاق پیاوړی کوي. د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمان وایي د پاکستان تحریک انصاف سره د سیاسي اتحاد هیڅ امکانات نشته. د فروری په 13مه د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې مولانا فضل الرحمان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک انصاف یو پلاوی د دوی سره ملاقات ته ورغلی و او د هغه په خبره موږ پښتانه یو کور ته د راغلي میلمه قدر او احترام کوو خو پی ټی آی سره د حکومتي او سیاسي اتحاد په اړه هیڅ خبرې نه دي شوي. نن د افغانستان په اړه د دوحې د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د کندهار لپاره د افغان طالبانو د حکومت والي ملا شیرین په یو مکتوب کې ټولو چارواکو ریاستونو ته امر کړی چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د ژوندیو مخلوقاتو د عکس اخیستلو ډډه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې مشر جوسف بوریل ویلي له کیف سره به د یورپ لخوا مرستې جاري وي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د الکسی ناوالنی مړی لا هم د کورونای ته نه دي سپارل شوی. ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسخت مخالفینو او منتقدینو وو د وڅل وخت کلونو په عمر د جمعې په ورځ د سایبیریا په یو لری پراته او سخت زندان کې ومړ. دا مړینې د نړۍ د غنو مشرانو کلک خبرګونونه پاره ولې دي. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د الکسی ناوالنی په مړینې غوسه ښکاره کړې او ویلې دي چې مهمه ده د روسي سیستم دننه له هغو کسانو سره حساب وشي چې په دې پیښه کې مسؤل دي. د برېټانیا د صدارت د یوې بیانیې په اساس سوناک او وندرلاین پرون د الکسی ناوالنی د مړینې او یو شمېر نورو مهمو مسلو په اړه خبرې کړې دي. وڅلوېښت کلن الکسی ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو و چې د سایبریا په یو لرې پراته او سخت زندان کې ومړ. دا هغه مړینې د نړۍ د ګڼو مشرانو غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الکسی ناوالنی د مړینې په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه بللی. بایدن ویلي د ناوالنی زړورتیا د هیرولو نه ده. د الکسی ناوالنی کورنۍ او پلویان ټینګار لري چې چارواکي باید سمدستي د هغه مړی ناوالنی کورنۍ ته وسپاري. اخو د کرملین مخالف ورسپانې نوایا غازاتا راپور ورکړی چې د ناوالنی مړی د سایبریا د سالخارت ښار په یو روغتون کې ساتل کیږي. د ناوالنی مور لیودمیلا او د هغه وکیل سالخارت ښار ته تللي خو د ناوالنی جسد یې لا نه دی لیدلی. د یک شنبې تر ورځې د راپورونو له مخې د ناوالنی پر جسد د عدلي طب معاینات نه و ترسره شوي. نوایا غازتا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بیړنیو خدماتو منصوبینو د ناوالنی پر بدن شنې لکې لیدلې دي. ناوالنی چې په 1900 کلونو زندان محکوم و څو کاله مخکې په زهرجنو موادو هم مسموم شوی و او بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. له جرمني تر راستنېدو وروسته موسکو کې ونیول شو او تر خپل مرګه په زندان کې و. د ناوالنی د مړینې په غبرګون د ټولو شو کسانو او هغو خلکو له ډلې چې د هغه د یادښت مراسم یې ترسره کول لږ تر لږه 400 کسان نیول شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې دا نیول شوي خلک به څو ورځې په زندانو کې وساتي. ناوالنی په داسې حال کې مړ شوی چې ټاکل شوی په روسي روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشری ټاکنې وشي او تر ډیره اټکل کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره په قدرت پاتې شي. د ناوالنی ډلې د شنبې په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
نن د افغانستان په اړه د دوه د ناستې دویمه او وروسته ورځ ده. تمه ده د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتیرش او د شاوخوا 28 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي په دوحه کې دي او پرون یې یو لړ بحثونه کړي دي. صفی الله ستانکزی بیا هم معلومات راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبه سراج وایي د دوهې په ناسته کې به د افغان ښځو پر حقونو بحث وکړي. اغلی سراج له دوهې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل:
وظیفه ما شخصا یا از ما کل ما به صورت عموم از خاطر موضوع زنهای
از ما دنده شخصا یا از مونگ پر عموم که دی افغان خزو موضوع ده ما لپاره ده مسئله دیر مهمه ده. ما غوښتل دا سیوزای که ووسم چی بالاخره غږ می ورسیگی او دا موضوع تعقیب شی او یو چوک دی افغان خزو پر موضوع سمه پریکره وکری
تصمیم درست بید.
محبوبه سراج، لطف الله نجفی زاده، میترا مهران او شاگل رضایی د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب د دوهې په ناسته کې ګډون لري. د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیس لشپګم ټولګي پورته افغان جونې له ښوونځیو منع شوي او د 2022 کال په وروستیو کې د افغان جنو په مخ د پوهنتون دروازې هم تړل شوي. په دې سربېره د طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار منع کړی او په نورو ګڼو برخو کې هم محدودیتونه وضع کړي. د دوهې د ناستې په درشل کې د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکی استازي نیکلاس کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل: له دې چې طالبانو په ټولنې ولکه ټینګه کړي د بدلون لپاره ډیر خوشبینه نه دی او دا هیواد د ده په خبره له بده مرغه سختې ورځې په مخ کې لري. د دوهې د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړیو استازیو بحثونه درلودل او ماښام مهال د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش چې یک شنبه دوهې ته رسېدلی د دوهې غونډه په رسمي توګه پرانیسته. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نه ور غوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه باله. طالبانو له اول سره د دوهې په ناسته کې د بحث وړ یوې موضوع په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه ده خپل مخالفت څرګند کړی و. د دوهې د ناستې افغان ګډونوالې محبوبې سراج تاسف ښکاره کړ چې طالبانو په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
نظر به مو اجندا مقرر است از طرف پیشین با نماینده های ملل متحد دیدن
دی اجندا لمخې مو تمه ده مس پیشین دی ملګرو ملتونو له استادو سره وګورو. دی غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې سفر لاول هم دا وو. کاش دا دلیل نه وای شوای د دې لپاره چې د افغانستان د مدني ټولنې استازي دی د طالبانو استازي و نه غوښتل چې په دې جلسه کې برخه واخلي. کاش لاول داسې نه وای شوی ځکه یوازینی ځای چې موږ ځای لرو او درلود هغه له ملګرو ملتونو استازو سره لیدنه ده. همدا کسان چې د افغانستان لپاره یې د خاص استازیو په توګه رالیږلي.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې په دوحه کې د طالبانو له استازي او د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره هم لیدلي په ایکس پاڼه لیکلي: د دوهې په ناسته کې باید د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي او پریکړې د ټول اړخیزو مشورو په بنا او غیر تحمیلي وي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی هم د افغانستان اړوند د څو هیوادو له ځانګړو استازیو او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سویل شاهین سره جلا جلا لیدنې کړي. د دوهې ناسته له افغانستان سره د نړۍ د تعامل د زیاتېدو پر څرنګوالي متمرکزه ده او تر څنګ به یې د دغه هیواد لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکنه هم د اجنډا یوه برخه وي.
د بر جنوبی وزیرستان د سروکای سب ډیویژن خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی انتظامی دفترونه له ټانک نه سروکای ته منتقل کړي. دا چې دوی د غوښتنه ولې کوي په جواب کې د جنوبی وزیرستان انتظامیه سوای د اشتیاق مسید په دې رپورت کې به وایي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د سب ډویژن سرکاري دفترونه د ټانګ ضلع نه سروکی سیمې ته دا زر منتقل کړای شي. په دغې براکشې د سروکی سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته ویایي د سروکی سیمې یو بل اوسیدونکی وحید الله ماسید په بله ضلع کښې د انتظامی دفترینه په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي. مشال ریڈیو چه دے سروکی سیمے اسی دن کے ٹانگ ضلع نہ پلے سیمے تا انتظامی دفترینا منتقل کاول غشتنا دے ضلع ڈپٹی کمشنر اشوا خان مخے تاکشیش و اغوئی پزاوب کشے وویل
سروکی ڈویژن دفار آلریڈی منگا میٹنگ کرے رہے سب ڈویژن دفار آگے کی آلریڈی منگ آفیس ہوم طرح کری دی آئیڈینٹیفائی کرے چکم کم آفیس بھی کی اور ٹیمپریری آفیس ہوم اسٹیبلش کری دی آل تپا سروکی کی پولیس اسٹیشن کی اس پنگ سلیشن کے الیکشن دو جنا لگ ممولی گون دیکھ پروسس رو شو نا ہمیں منگا شکر کو کوشش پکو چیر ایٹ لیسٹ سب ڈویژنل لیول بانی منگا دا بیسک چکم آفیس دی چکم دی دا عوامو بیس نورونا چیلی شیانو بشت کو انشاءاللہ
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سب ڈویژن او سیدن کے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چکا حکومتی چارواکیو د ضلع دفترینا یہ پاوتاک سے دیننا سروکی سیمے تا منتقل کاول دے پورا گامونا پورتا نکڑل بیابا دوی پلوی احتجاج لوس پورے کاول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اردن کو پختون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین وایي په زندان کې یې د پلټنو په نامه سپکاوی کېده، خو نوموړی زیاتوي چې هغه پر خپل دریز ټینګ ولاړو. د نوموړي د ادعا په اړه تر اوسه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي. له مشال لډوي سره د فبروري پر 14 د خبرو پر مهال پښتین زیاته کړه چې هغه د پښتنو د ښې ورځې لپاره مزاحمت کوي او په دې لار کې هر ډول قربانیو ته چمتو دی. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به د پښتون ژغورنې غورځنګ په آئین کې پر اصلاحاتو او نوې تنظیم سازه کار پیل کړي. پښتین له زندانه تر خلاصېدو وروسته دا وخت د خیبر پښتونخوا د مختلفو برخو په سفر دی. له نوموړي سره د مشال لډوي خبریال زلان یوسفزی دا مرکه کړې ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو او کتونکو سلامونه او نیکی هیلې. منظور احمد پښتون سوره جوړان دي د جیل نه خلاص شوی دی او اوس په خیبر پښتونخوا کې په خپل کارکونانو باندې ګرځي. ډیر مننه منظور د وخت راکولو.
تاسو استاذ د اوریدونکو د ټولو کارکونکو مننه. السلام.
کدا را ته وایي چې بند کې مو وخت څنګه تیر شو؟
د خپل خاورې، د خپل لسونو، د خپل وطن د پاره هر تکلیف مونږ ته نور سکون را کړی دی، نور یې زړه ته خوشحالي را کړی ده. البته دوی خپل کوششونه کول چې هر څومره تذلیل او تحقیر کولی شي چې ویې کړي، خو مونږ په دې کې هر کله دې فکر مونږ ژوندي ساتلو، خوشحالي ساتلو، چې نور څه مسله خو نه وه. خو دوی به پښتنو ته په لارو کې د چیک پوسټ په نامه کنځلې کولې، په کورونه ورنوتل. دوی مونږ ته وایي تاسو په دې غلي شئ، نور نه، دا زموږ لسونه دي، په دې به مونږ غلي نه وو، مزاحمت به کوو. که چیرې دا ګناه وي نو ظاهره خبره ده، په دې باندې هره سزا او هر څه ته تیار هم جوړ کوی. او مونږ د کام سره واده هم کړې وه چې یقینا که لاره سخته وي قرباني ته هم تیار یو.
په دې موضوع به خبرې کوو، خو عام طور یو تاثر دا جوړ دی چې کله کام پرسته سیاسي کارکنان یا ستاسو چې څنګه مزاحمتي سیاست تاسو کوئ دا جیل ته لړ شي، نو دا یو افواوی چې ادارې ورسره کوشش کوي چې سر ډیل ورسره کوي، خبره ورسره کوي، نو تاسو سره سر ډیل شوی دی؟
ورور، ما سره هیڅ ډیل نه دی شوی. البته د تفتیش په نامه باندې چې هر څوک راغلی دی چې کومه خبره مې بهر کړې ده هغه مې دن نه کړې ده. او دا هم درته وایم چې د تفتیش په آخري صفحه مې دا هم درته لیکلي وو چې یې جو دهشتګردي یې اسکې پیچور دي. په خپل موقف نه مونږ نه پر شا کېږو. زمونږ خبره حقه ده. ما به یوازې دا ورته ویل چې زه څه اقتدار خو نه درنه غواړم، زه کرسۍ غواړم. سیاسي سړی که د چا سره ډیل کوي هم خو څراکه څه درکم په دې به کوي. نو زما خو ټوټل سیټ اپ دا سړی د تحریک چې په دې کې ټوله راکړه کېږي خو ولس ته به کېږي، وطن ته به کېږي. البته په دې هم څوک نه راوغږېدل. هغه یو ایف آی آر داسې وو چې زما په ټویټونو یې کړی وو. په هغه کې دوی چې کله کمنټ غوښتل ما صرف دا کمنټ ورکړ چې زه اول ځل خوشحال یم چې زما په خبرو څوک زما نه تحقیقات کوي. نو ما جج ته مخامخ کې په دې بدلونو سره پیش کړو خو نه یې وکړل. بیا مخکې تحقیقات په مخ نه بوتله
دوم نم در سره چاره بیت نه راکړي چې د خپل موقف نه یا پشاشا یا چې لږ نرمی راولا یا د مزاحمتي سیاست په ځای باندې پارلماني سیاست شروع کړي.
مخکې زه شوی وی دا ټرای زه اوس تفصیل ته نشم تللی. ډېر وخت دا کوشش شوی دی او زه بهرل ځینې خبرې دا وي چې د بل لږ پکې کمی کېږي زه د بل په کمی باندې بیا خپل هغه موقف پرېږدم. خو وایم چې خیر دی بل ته کمی مه ورکړه. پښتانه دي، تکړه خلک دي، مشران دي. هغو په ذریعې باندې هم شوی وو چې که تاسو د مزاحمتي سیاست پر ځای تاسو راشئ اقتدار ته هلته د خبرو که تاسو چینج دغ ځای نه راولئ که نه مونږ چې یاره پاکستان قانون کې هم یا د دنیا پار قانون کې ضروري نه ده چې ته احتجاج کوي بیا خامخا پارلمان ته هم ځه. احتجاج په هر صورت کې کېږي. زمونږ نور څه شوق شته نه. پاتې ټول پارلماني سیاست ته هغو ډېر زیات وجوهات دي، ډېر زیات وجوهات دي چې هغې نه مونږ لږ سایډ ته یو. ها د دې کې شي غوښتنه تر 2022 پر ډېره په تسلسل سره کېدله.
ستاسو ځینې ملګري خو په دې الیکشن کې ووټونو ته انتخاباتو ته ولاړو.
چې څومره هم څوک هم انتخابات ته ولاړو د هغې متعلق فیصله دا ده چې پی ټی ایم د خپلو عهدو نه هم دوی برطرف کړل، لرې کړل او ورسره یې اعلامیه جاري کړه چې د دوی سره زموږ څه تړون نشته په الیکشن کې. دا د دوی ذاتي فیصلې دي. تحریک هیڅکله په دې پارلماني سیاست کې حصہ نه اخلي.
محسن داوړ احتجاج کوو په الیکشن کې مبینه درغلو پر ضد او ډزې پې وشوې. ځینې کارکنان مرګ ژوبله پکې وړی ده، په خپله هم زخمي دی. که چېرې هغې احتجاج کوي تاسو به ملاتړ کوئ
د دغې پېښې خلاف یې کولو؟
د دغې پېښې خلاف
نو هغه ملاتړ به کوو. بلکې زموږ ملګرو احتجاج ورته کړی هم دی د دوی نه بغیر هم. البته موږ دا پېښې ډېرې غندو. یوازې محسن داوړ نه بلکې ټول پښتانه، اکه محسن داوړ وي که بل وي که بل، که د هر ګوند هم وي او که زما مخالف هم وي، کم سه کم د وطن دشمنانو ته به یوازې موږ نه ورکوو. هر څه حساب به خپل سره وکړو. نو په داسې حالاتو کې په الیکشن نه پس یو خوا په شانګله کې مرګونه وشول، بل خوا په شمالي وزیرستان کې وشول، بل خوا په باجاوړ کې وشول، په مختلفو ځایونو کې وشول. یعنې دغه الیکشن دغسې خطرناک حالات کې په پنجاب کې هم کېدو. خو بیا هم پښتانه بیا هم هغه دغه ریاست د پالیسۍ د وجه یا بدبختي دوی ته راشي. مونږ د مظلوم سره یو، د ظالم خلاف یو. البته بیا هم واضح خط کوو چې پارلماني سیاست سره تړون نه لرو.
تاسو چې کوم د مخکو خبرو کې په فوج باندې کمی نیوکې وکړئ، نو اوس خو چې پښتون هم کم شوي دي، په چکه پښتون باندې نرمي راغلې ده، آیا ستاسو د مزاحمتي سیاست په هم دغه شانتې روان وي که نه؟ دی کې به تاسو درته کښېنئ، د فوج سره به خبرې کوئ، مذاکرات به کوئ، که چېرته وړاندیز درته وشي.
2013 کې ما مذاکرات کړي دي. ما حتی کې د هغو مذاکراتو تصویر چې زه هلته ورسره ناست یم په خپله پیج اپلوډ کړی وو، په ټویټر مې اپلوډ وو. په هغه مې لیکلي وو چې ګوره تاسو وایې دا مذاکرات نه مني. مذاکرات څه کوم؟ الټه د کسانو بل ځل هغه تصویر استعمالولو چې وګوره دا خو د دوی سړی دی. اور چې مذاکرات نه کوي بیا هم وایي چې پښتانه سرپیری دي، چې کوي بیا پروپیګنډا کوي چې جنټان دي. د دې ریاست سنجیدګي نشته دی په دوی کې. دومره غیر سنجیده طرز باندې دوی دست پېکې سنجیدګي نشته. زه رښتیا چې موږ مذاکرات کړي دي، دوی مذاکرات د ټوکو مسخرو په طرز کول.
څه نتیجه نه وه؟
زه درته بیانوم. 2013 کې موږ مذاکرات شروع کړل، په وانه کې حمله وشوله. دا مذاکرات د یو قبایلي جرګې چې شاجګل د پکې موجود وو، د کور کمانډر لاړو ښکېدل، د جرګه به موږ ته تلله راتلله. این د مذاکرات په منځ کې په وانه کې زموږ ملګرو حمله وشوه، زما درې ملګري شهیدان شول، 15 زخمیان شول. په 2019 کې د سینټ سره سینټ اعلامیه جاري کړله. سینټ سره زموږ مذاکرات شروع شول، یو سیشن وشو، دوم سیشن تم تاریخ ورکړی وو. په دې منځ کې په خړ کمر کې د حمله کوي، زما ملګري وژل، شهیدان او زخمیان کیږي.
خړ کمر کې خدام اعتراض چې تاسو ستاسو ملګري دي نو چې چیک پوسټ کراس کولو کوشش کوو بیا
او رور چیک پوسټ چیک کراس کولو څه دوی کورونو ته خو نه ورنوتی. زموږ علاقه ده په لارې زه ولې نشم تلی.
خو که زما نه ټوپک وای ته دا کار کړی وای په د یو چیک پوسټ باندې تراګر زی راځي هغه ته خو څه نه وایې. عام خلک سیاسي خلک چې خپل علاقې خپلو خلکو ته ورځي چیک پوسټ کراس کول دا څومره
چیک پوسټ ترهګر څنګه زی راځي؟ چیک پوسټ خو جوړ لدی لپاره چې ترهګر ودرېږي او منی
دا کیمرا راوړه دا ځای دا تش زه په تا باندې مخامخ کړم او د پاکستان میډیا ته چیلنج ورکاو چې که په ما په دوی نه ولیدل مخامخ علاقه به زه ورته وښیم چې دا علاقه دی چې کوم سزا راکوي را دي.
تاسو تر ته په خپله کیمرا ریکارډ کړی
او درته سینډ وکړم؟
دا هو
بالکل به درته سینډ کړم. او چې یو ځای ډوډۍ ګانې خوري چې دغه درته سینډ کړم نورې درته سینډ کړم.
دا راته وایي ریاست تاسو په ریاست باندې کلکې نیوکې کوئ ستاسو یا ستاسو ملګري دینه مخکې چلی وزیر دی یا چا باندې هم د ریاست ضد د ویناګانو یا د خلکو د راپارولو د ویناګانو ایف آی آر درج شوي دي. تاسو په خپلو په سټیج باندې بعضې وخت کې داسې خبرې وکړې چې ډېرې د تشدد نه ډکې خبرې وي او تحریک ستاسو د عدم تشدد په بنیاد باندې شروع شوی دی، ولې داسې صورتحال بیا جوړیږي چې په هغه کې به تاسو ایف آی آر وشي بیا تاسو ته ستونزې؟
خو زمونږ اول خبرې تشدد نه دی، البته موږ چې کوم حال کې خبرې کوو یو ځل خو د زمونږ انډرسټینډینګ شوی وای دومره وهل دومره ټکل او دومره هر څه چې انسان تیریږي خامخا به
تشدد نه. زما مطلب دا دی چې خبرې ستاسو ډېرې زیاتې سختې وي او په هغه کې په ریاست باندې داسې قسمه نیوکې وي.
ته زما تقریرونه وګورې په هغه کې مظلومیت ډېر دی د خپل کام، خو یو نیم تقریر داسې دی چې په هغه کې سختي وي. آخری تقریر زما د اسلام آباد والله چې هغه ډېر چلیږي په دې تر سره. ما درې ملګري په جیل کې وو د فوج بدته باندې ایف آی آر کاټ وای پولیس نیولې وای ما هیڅ نه وای او زه خبر وم به انتهاد تشدد پکې. ما ته د لورو لیډرانو خو پته نشته دی، خپل په قرآن شریف قسم خورم چې یو ملګری مې په تکلیف کې په دا زړه کې مې راسته تیریږي راتیریږي د تکلیف نو ډېر زیات کرب سره موږ تېره تر. زما درې ملګري په جیل کې وو، ما سم ملګرو ته سیو چې یار یا ملګری راستل یا ملګری نه راوځي زه هم پسل نه وسم. نو ډېر سخت تکلیف وو موږ ته. کوراب تا رغولې دي دلته ناست یو سره څه کړي روزانه هر ورځ سویر ټارچر یې ورکولو سویر زنشم بیانول چې هغه ټارچر څنګه وته زدل ته بیانول
استابلیشمنت خو سو واره
انسانان ته تسپیور بغاګه په غبنې خورا دا کوم طرز دی ته دا کاوی زده ملګری زما د ملګری سره ا ګنا نه دی. خو ما که په تقریر کې وویل هم چې ته ګناګار یې ا ګنا دی زما تقریر ګنا دی او ته دلته کرنټونه خلق ته ورکوي د کرنټ خپل کرسي جوړ کړی هغه کی نه یو کرنټونه ورکوي
استابلیشمنت سو واره دا ویلی دی چې مختلف کمپوزی عملیات چې شول په قبایلی سیمو کې دا غي په نتیجه کې څنګه سره امن راغلی دی او اوس په کار دي چې دا ځوانان موږ سره یو شي او د دغې سیمو په ترقۍ او پرمختیا کې موږ ته کوم نه کردار ادا کړی. تاسو خو تاسو دا وی تر اعتراض درځ تاسو دا غي په ځای باندې مزاحمت سیاست شروع کړل هغه چې کوم د ترقۍ لارې دی هغه دروي
ډېر مسخرې وکړلې نور نه دي په کار یار اکاؤنٹ ډېر په غم کې دی اټلیسټ دوی پر ټوکې هم نه دي کول په کار چې دوی ټوکې مسخرې جوړوي دی څه یادوي یار په مرلي کې روزانه ټارګیټ کلینګ کیږي دی وایي چې امن دی. نو په باجاوړ کې خو زه خوایم داسې افسانه ده تیره چې ښه د نام او د ناموس سړی نه وژل کوي
دا خو به تېرو څو وختونو کې دا بد امنی لګسې واښ ور دینه مخکې کې یو کار په مخکې
مونږ خبره پالیسي دا ورور کله وسلوال راولي بیا یې بیرته واپس کی بیا ورته چې مذاکرات تی رای ولی دا پالیسی د پلاس کې ده. امن نشته دی، امن صرف موږ دته نه وای طالب می چې وزنی هم بدامنی ده فوجی می هم چې وزنی بدامنی ده
فوج. خو ایس پی آر یو واری په خپل پریس کانفرنس کې دا ویلی و چې تیر وختونه کې بعضی داسې کارونه شوی دي چې هغه غلطي وي او دی وړي چې دا ټول ارسه اصلاح کی. تاسو سره چاره وته نه کړی په دا اړه باندې
دا خبره هم اس فضل کوي تیرې غلطی نه دي اوس هم هغه غلطی لګیا دي اوس هم دوی علاقې هم ورکوي اوس هم مومنت هم کیږي چې کوم دا تراګر ډلو سپورټ وو هغه اوس هم هغه تحصیل دی. نو تیرې غلطی خو ته هغه ته ویلی شي چې تا نور ته وزن کړی ستا پالیسی خو اوس هم هغه ده. ته خو اوس هم د چاینا او د امریکا په منځ کې چې کوم دلته معاشي یو سیټ اپ روان دی که څوک یقین به ساتي کنه مونږ ته معلومی کی ته په هغه کې دنه د پراکسی ګروپ سیستم بحال ساتي
ستاسو په خیال سهل لته سبا کیږي
په کوم حواله
د امن لپاره؟
د امن لپاره اول طرز دادای چې د فوج د څو جاسوسانو جرګې دې نه جوړیږي د دوی د کوم ډارلینګز دی هغه که په کوم شکل کې دي د هغه جرګې دې نه وي را ده شي د پښتون کام مشران شته هم سیاسي هم علاقایي د دوه سره د ناسته وشي ځکه چې دلته ډېرې قرباني شوې دي په دې ترو باندې ریزلټ راوتلی شي دا د اولس د زور د اولس د سپورټ نه بغیر څوک هم نشي کولی.
تاسو خپل تحریک کې څنګه وی
بهخي 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 نوی دومره نوی چې هغه به یعنی یک بهخي په ګراوند باندې ورش کاری دي چې
دا مو په جیل کې تاسو اوس پړره روزګار وخت کې
یواز و ما بکی بزن وقتونو کنا دیر لس پر زخم رزان محاسبه کولا ډیر مشکل کار دیگا زان ته جج شي بهی مشکل کار دی زینی تور باندې نو زتو وکم دا وطن دا کام چې زمانه ډیر امیدونه لري د دې تاریخ دا غو په ول سره د غفلت څه توای او یک ټیمنس څه توای بیا زمون تنظیم چې کوم دی مون پوهیږو چې اوسنی منشور دومره زورور نه دی چې د پښتون وطن د ډېرو سترو سیمو د هر کلي ځوانان مشران سپینګیري او حتی زموږ خویندې مندې دوی پکې ځانونه وویني. نو یو واضح منشور چې هغه ټول کام ریپرزینټ کوي او بیا د دوی د منظمتیا دپاره هیڅ د بل هیواد یا د بل دنیا د بل تنظیم کاپی نه بلکه د دیگه اولوسونو چکم فطرت تای تا ایگی مطابق یو تنظیم جوڑول او د دیگه فطرت مطابق حتی که دی زخو اوسی نشم میلا نوالی ولی که چه ترسو مرکز یه نکی پاس تر اغدار شای بیازی رو دی خو تر دی آده پوری چه دا اهدی چی دی چه مونگی پو غکوار چه دا پلانکای سیکیرچی پلانکای دست پلانکای دا هم دا پختو نامونه مونگ را ورل چه ایچ دا بل جب نام یا دا بل زما کلتور طاقت لری زبای سابا تاو ما چه بدی کشتا
دا ستاسو د گرفتارې په سوالونو کې پاتې شم. چمن کې تاسو چمن نه پراته تاسو گرفتار شوئ او الته کې انتظامی دا تورو لګو چې تاسو په پولیسو باندې ډزې کړې دي؟
نه ما ډزې نه دي کړې. زه داسې څه پراسس نشته را سره چې زه ځان دوه ځای کم نیم په موټر کې کېنوم او نیم بهر وباسم چې ته فایرینګ کوه که نه. نو زه یو وم او په ګډ کې دننه ناست وم. نو ما ډزې څنګه وکړه؟
مطلب چې د منظور پښتون ډزې نه دي کړې. د منظور پښتون سره ناستو کسانو چې کوم نه یا هغه سره روانو کسانو چې په پولیس ډزې کړې
په پولیس خو نه دي کړې. ګاډی خو زما لګېدلی دی. نو پولیس خو د یو ثبوت پیش کړي چې دا زموږ ګاډی ولګېدې یا دا سړی ولګېدې. دوی خو څه داسې نه دي چې داسې شاینې اغوستې دي چې کارتوس بیا اثر نه پرې کوي چې په دوی یې ډزې کړې وای. دوی به څوک لګېدلی وای؟ دوی په موږ ډزې وکړې زموږ ګاډی ولګېدو هغې ثبوت شته دی. نو دا دروغ دي او په دې دروغو باندې دوی ملک سوچ کوا.
مننه
ډیره مننه.
Thank you. غم کډپ شات للی تر توري هديري وي چې هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چې خپل وطن مو باغ وي او خلګي مو پری خوږي وي